د امریکا غاګ دی وی نننۍ خبری خبرونه مهم سرټکی. د پاکستان حکومت او ناقانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو په مرسته په یو میاشتنۍ دزبندۍ د سلا وروسته د ای پی اس کورنۍ یو سخت غبرګون خولې او د خپلو ماشومانو د قاتلینو او ترهګرو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خپلو نیول شوو فعالینو خوشي کولو لپاره په کوټه، ټانک او کراچۍ کې د احتجاجي لاریونونو اعلان کړی. هغه وایي د احتجاجونو دا لړۍ به د 14 نومبر نه پیل کیږي او که بندیان یې خوشي نه شول اسلام آباد ته به احتجاجي لاریون کوي. د خوراک نړیواله اداره وایي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي او وایي په دې هیواد کې بشري بحران تر ایتوپیا، جنوبي سودان، شام او یمن هم په زیاتېدو دی. د کورونا له کبله د تیر یو نیم کال راهیسې امریکا ته په راتګ بندیز ختم کړی شوی دی او هر مسافر چې واکسین لګولی وي نو کولی شي چې امریکا ته سفر وکړي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل وسئ. سلام شهید د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډی وی په یو ساعته خبری خپرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منزه شهید یم. نن د سه شنبه نه ورځ کال 2021 د نوومبر د میاشتې نهمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د ماسپخین 12 بجې دي. تاسو د خبرونو سرټی کې واوریدل. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهمه ریپورټونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. هیله لرو چې راسره د خبرونه تر پایه مل پاتې شئ. لومړی هم زو د مهمې موضوع ولوري ته څنګه چې په سرټکو کې مهم واوریدل چې د پاکستان حکومت او ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو په مرسته په یو میاشتنۍ دزبندۍ اعلان کړی دی او سلا شوی دی د دې وروسته د ای پی اس کورنیو سخت غبرګون ښودلی. زموږ سره په خپرونه کې ملګری کېږي د سکایپ د لارې د دې خبریال او زموږ همکار سعدیه قاسم شاه. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی سعدیه قاسم شاه.
ډیره مهرباني منزه.
سعدیه قاسم شاه، تاسو په دې اړوند یو ریپورټ هم جوړ کړی دی. د دغو کورنیو غبرګون څه دی او د دې تر څنګ د نورو سیاسي ګوندونو غبرګون څه دی دغه تړون ته؟
منزه، څنګه تاسو په خپل وی چې پرستو کې د پاکستان حکومت او هغه تحریک طالبان پاکستان چې ورته پاکستانی طالبان هم ویل کیږي او د تیرو لسو کالو راسي هغوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ کم بارډر د پولیس سره پرته علاقه ده، په دې علاقه کې د ترهګرۍ پیښو کې عام خلک هم په نخښه کړي دي او وسره وسره سیاسي ګوندونه هم، خاص هغه سیاسي ګوندونه چې د دوی به مخالفت کولو هغه هم په نخښه شوي دي. پرستو کې چې کله حکومت له طرفه دا خبرونه رالل چې دوی د تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبان په مرسته خبرې اترې کوي، د امن خبرې کوي، د سولې خبرې کوي او پرستو کې کوم د دزبندۍ هم اعلان شوی دی. په دې خبرونو باندې هغه کورنۍ ډېرې دردېدلې دي چې د چا د خپل کورنو د دې کې جاني نقصان کتلې دی. دې کې داسې سیاسي ګوندونه هم دي چې د تیرو لسو کالو راسي په نخښه شوي دي، لکه عوامي نشتر پارټای ګوند او دې سره سره د آرمی پبلک سکول هغه مور پلا چې تر اوسه پورې هغوی د سپریم کورټه پورې ځي او د عدالت لارې انصاف غواړي چې دغه دهشتګرد هغوی ودی ته دهشتګرد وای چې هغوی ته سزا ورکړی شي. هغوی چې کله دا خبرونه اوریدلې دي او موږ سره خبرې کړې دي نو هغوی سخت غبرګون مخې ته راغلي دي او هغوی وایس اف امریکا دی وسره مو سره خپل دغه احساس او خپل دغه نظر شریک کړی دي او په دې ریپورت کې به تاسو او موږ ټول اورو.
د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې سره د روغې جوړې او امن معاهدې په حق له دهشتګردۍ ځپلې کورنۍ وای حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې دغه دهشتګرد معاف کړي چې د دوی خپلوانې وجلي او دوی د دغه قسم مذاکرات غندنه کوي. د عوامي نېشنل پارټۍ ترجمان سمر بلور چې د هغې سخر او سیاست مدار بشیر بلور او خاوند هارون بلور والا دهشتګردو په دهشتګرد بریدونو کې وجلی و چې روستوی ذمواري تحریک طالبان پاکستان اغستلې وه. د دې معاهدې په حق لوی د دهشتګردانه تر ټولو نه زیات د دوی جماعت او د دوی کورنۍ اغیزمن شوې ده، او د دهشتګردانه اغیزمن د دغه نقصانونو حصدار په حیثیت نه حکومت نه دوی څه تپوس کړي او نه دغه مذاکرات شروع کولو دوی نه څه اجازت اغستلې ده. د عوامي نېشنل پارټۍ یو لزره غړي د دهشتګرد حملو کې تیر کلونو کې وژل شوي او اکثر د داسې پیښو وروسته بیا ذمواري تحریک طالبان پاکستان اغستلې وه. سمر بلور وای حکومت سره هیڅ قانوني یا اسلامي اختیار نشته چې دغه خلک معاف کړي.
مونږ دا غنو چې د وار اون ټیرر کې مونږ یو حصداري مونږ یو فریق یو جو جماعت په حیثیت باندې خاندان په حیثیت باندې انډیویجول په حیثیت باندې کتا سو ذاتی حیثیت کې وګوري مونږ سره حکومت اس قسمه رابطه نه دا کړي وګوري دا پختو وطن دی جرګه کول خه خبره ده مونږ هم دا غواړو چې دی دا جنگ مندی اعلان کی زموږ خطې کې امن راشي زموږ ماشومان هم داسې روشن مستقبل ودی پیدا شي خو د جنگ بندی او د ډایلوګ د پاره مونږ نه چا واک اختیار نه دی اخیسته.
په 14 دسمبر په کال 2014 کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول کې شوی ترهګر حمله کې وجلی شوی د لسم جماعت اسفند خان پلار او وکیل اجون خان وای حکومت پرستو کې تحریک طالبان پاکستان سره څه قسمه د امن مذاکرات یا د تحریک طالبان پاکستان له د معافي ورکولو خبرې کوي دوی دا ردوي او د دې مزمت کوي. اجون خان وای ک دغه ترهګر داسې معاف کولو نو بیا حکومت د دوی پر ضد فوزی عملیات ولې کولو. هغه وای دا د دوی دشمنان دي د حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې دوی معاف کړي او هغه وای ک دوی داسې معاف کړي شو نو دوی بیا د پښتنو وینه بهي او د پښتنو ژوندونه به په دې سیمه کې نور هم ګران شي.
مونږ د دې بالکل خلاف یو. دا د دې مجرمان نه دي، دا اکچولي وګورې نو د 147 شو دا د فیملی مجرمان دي. دا زموږ حق دی، آئینیم زموږ حق دی، قانونیم زموږ حق دی. په کار دا ده چې مونږ په اول په اعتماد کې واخلي، دا غینه پس چې کوم یو دی اغه سره خبرې کوي کنه کوي مونږ د دې خلاف یو بالکل. مونږه پر زور مسمت کوو د دې سیس مونږ چرم دان غوړو چې دوباره دی دا خلک زمونږ مخامخ راشي یا زمونږ د خلکو لري دوباره چې کوم دی وینیو اوس کی
د دهشتګردانه اغیزمن د کورنۍ د خپل خپلوانو وینو حساب غواړي او وای حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې د هغه او یازره پښتنو وینه معاف کړي سو د ترهګرۍ پر ضد دی جنگ کې د پښتنو په سیمه کې وجلې شوی او وای ک دغه ترهګرو لا معافي ورکړې شو نو راتلونکي قانونو کې به د پښتنو نور وینه بهيږي. کیمرامن هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
سیډونکو وایي چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو عمل د افغان طالبانو حقانی شبکې لخوا ځکه تر سره کیږي چې د اسلام آباد دوی سره اړیکې د وړاندې څخه ډېرې ښې وي او بلخوا حقانی نتورک هم په ټي ټي پي واضح اثر لري. څېړونکي وایي چې د حقانی نتورک مشران د پاکستان په قبایلي سیمو کې دوی سره یو ځای پاتې شوي او بیا وروسته د تحریک طالبان پاکستان غړي هم د حقانی شبکې د سوري لاندې د غربي ځواکونو پر ضد په افغانستان کې جنگ باندې بوختې دي. راځئ چې نور تفصیل د عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
په دې حق لا وایسا په امریکا ډی ونیو سره خبر په محل د پیخور په هندون د صحافت څنګه استاد او سیلنکار ډاکټر عرفان اشرف وینا وچی د پاکستان حکومت او د کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو کې د حقانی شبکې اثر رسوخ سیواده او د بد دواړو فریقینو ترڅنګ د افغان طالبانو لپاره هم ګټور وی.
دا مذاکرات ټي ټي پی سره روان دي، دا د حقانی د نتورک د اړخانه روان دي. نو افغانستان کې نه صرف د حقانی نتورک مضبوطيږي بلکې په دې علاقې کې ټي ټي پی به هم د حقانی نتورک مشکور وي. ولې ساغې ک پاکستان سره راضي او په خفاټا کې مشتکیږي او دغه زور زیاتیږي. نو زما په خپل خیال کې حقانی نه صرف کردار ډیر زیات د ټي ټي پی دل تر واسطنه کې او ټي ټي پی فور سولجرز کې دي کې دي شي هغه په افغانستان کې د حقانی نتورک ملاتړ ته هر وخت حاضر دي.
نو مول زیاته کړه د طالبانو حقانی شبکې سره د روان دي نه د اسلام آباد اړیکی خېوي ځکه چې دغه ډلې د پاکستان پر ضد فعالیتونه ندي تر سره کړي.
خاص کر د امریکای د اړخه د الزام په پاکستان باندې د تور لاګي چې د حقانی نت ورک ټول چلی هم پاکستان خود دې ته هغه ډبل ګیم یا ډبل ډیلینګ وای. خو پاکستان همیشا انکار کوي دی نه خو اډیکو نه پاکستان نه انکار کړی دا او نه دنا نور حکومت خلک انکار کوي شي کوم په دې علاقې پویږي د دې ډیر مضبوطی اړیکې دي.
سیړونکو وای د پاکستان حکومت او د کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو دغه عمل سر تر سولو ذمہواری افغان طالبانو د داخله چارو وزیر سراج الدین حقانی ته سپارلې ده. په پیښور کې مشت خبريال مشتاق یوسفزی وایس اپ امریکا ډی ونیوست ویل د حقانی نتورک په پاکستانی طالبانو زکه اثر سیوا دي چې یو خود دغه شبکې مشرانو په قبایلی سیمو کې ژوند کړي او بل افغانستان کې د روس او مغربي ځواکونو پر ضد جنگ کې پاکستانی طالبانو د حقانی نتورک په مشرۍ کې به برخه اغستله.
چې کوم د دوی په خاني کور مو په شمالي وزرستان کې د دوی والي څه ولده بارشه او نور زیات دې د کورنۍ خلک پاتې شو چې له روس په افغانستان باندې حمله کړې و دوی تراغلي. نو د دوی د پاکستانی طالبانو سره په دې بابت کې د تلفات پاتې خدای دې سلوکونه یو ځای ولدي پاکستانی مدرسو کې یا بیا چې کوم پاکستانی وسلوالو طالبانو او غریب تل جنگ له افغانستان ته نو غریب کوم ته مغرب پاکستانی کورک وي نو غریب جنگ کو د دوی د سولګان دی ټول څنګه پاکستانی طالبانو.
د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي د کلدم تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو په مرسته د حکومت د خبرو پترس کې د دواړو فریقینو ترمنځ دزبندي غزولې شوې ده. پاکستان ټیلی ویژن په خپل ټوئیټر اکاونټ د فواد چودري لقوله ویلي ټي ټي پی سره مذاکرات د پاکستان د آئین لاندې کولې شي. یاد دی وی د کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان په خوانی مشر مولا فضل الله په کال 2014 کې د پیخور په آرمی پبلک سکول د حملې ذمہواری منلې و. په دغه حمله کې تر 150 پورې کسان وجلې شوي چې 132 پکې د سکول ماشومان وو.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه د سیمې په اړوند لرو چې تاسو سره به وار په وار شاملونه هیله لرو چې د خبرونه تر پای را سره مال پاتې شي. زو د محل د افغانستان ولوري ته چیرې چې د خوراک نړیواله اداره وايي افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د قحطی سره مخ دی وايي چې په دې هواد کې بشري بحران تر ایتوپیا، جنوبي سودان، شام او یمن هم په زیاتېدو دی او کېدای شي چې دغه بحران په ژمي کې په ځکني دوزخ بدل شي. د خوراک د اداري مشر افغانستان ته تللی وایي چې اوس وخت کې شاوخوا 95% خلک داسې دي چې هغوی مناسب خواړو ته رسایي نه لري. نور تفصیلي د بارکوال میاخیل څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره اورو.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي د نړۍ په 43 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه کسان له کاختۍ سره مخ دي چې وایي په دوی کې یوازې 3 میلیونه په افغانستان کې دي. د خوراک د نړیوال ادارې مشر ډیوډ بیزلی تازه افغانستان ته په سفر تللی یا وایي په دې هیواد کې شاوخوا 30 میلیونه کسانو ته مرستې برابروي. شاغلی بیزلی وایي د جمیل را رسیدو سره به افغانستان په راتلونکو څو میاشتو کې له ناورین سره مخ شي. ډیوډ بیزلی بی بی سی ته په مرکه کې ویلي حالت دومره خراب دی چې څومره سړی تصور کولای شي. په حقیقت کې موږ اوس دلته د مځکه پر مخ تر ټولو ستر بشري بحران وینو. 95% افغانان پوره او مناسب خواړه نه لري او 20 میلیونه کسان د لوږې خواته روان دي. راتلونکي شپږ میاشتې به ناورین وي او دا به د مځکه پر مخ دوزخ وي. ملګرو ملتونو، جګړه، د چاپیریال بدلون او د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د کاختې د ډیرېدو مهم سببونه بلل دي. د خوراک نړیوال ادارې ویلي په یو شمېر هیوادونو کې خلک د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره ډیرو ناوړو لارو چارو ته لاس اچوي. د کم عمر ماشومانو ودونه، لسکولونو ایستل، ماشومانو ته د خوراکي موادو پر ځای د ملخو، پاڼو او زهرجنو بوټو ورکول یې ځینې مثالونه دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د مطبوعاتو د هغو رپورټونو یادونه هم کړې چې ځینو کورنیو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل د کورنۍ غړي پلورل دي. د خوراک نړیوال ادارې په وروستیو کې له زرګونو افغانو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته هم پیل کړې ده. خو وايي دا هیواد زشت زیاتو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوراک د نړیوال ادارې مشر ډیوډ بیزلی دوه ورځې وړاندې د طالبانو د وزیر اعظم لمرستال مولا عبدالسلام حنفی سره هم لیدلی او هغه ورته ډاډ ورکړی چې حکومت یې د ملګرو ملتونو لمرستندوی ادارو سره د مرستو ویشلو په برخه کې مرستې او همکارۍ ته تیار دی. په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ وړاندې هم د پرلپسې وچکالیو له کبله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک د خوراک لکمشت سره مخ وو. خو د طالبانو له راتګ وروسته نه یوازې پر افغانستان بهرنۍ مرستې بندې شوې، بلکې د افغانستان شاوخوا 9.5 ارب ډالر بهرنۍ شتمني هم د امریکې په بینکونو کې کنګل شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان د اقتصاد د ممکنه پاشل کېدو خبرداری هم ورکړی وو او ویلي وو چې د نومبر په میاشت کې به د دغه هیواد نیمایي وګړي د خوړو د کموالي له خطر سره مخامخ سي. ډبلیو اف پی د اکتوبر پر 15مه په خپل رپورت کې ویلي وو چې د نومبر له میاشتې به 22.5 میلیونه کسان په افغانستان کې له سختې لوږې سره مخ سي. د خوراک نړیوال اداره وایي په نړۍ کې د خوراک بحران په زیاتېدو دی. د ادارې د روان کال په پیل کې ویلي وو چې په نړۍ کې د کاختې د مخنیوي لپاره 6.6 ارب ډالرو ته اړتیا لري. خو اوس یې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د دې کار لپاره 4 ارب ډالرو ته اړتیا لري. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټام وست وایي چې واشنگټن په افغانستان کې د داعش بریدونو په اړه اندېښنه لري او تمه لري چې طالبان د داعش پر وړاندې بریالي شي. ښاغلي وست په برکسس کې خبریالانو ته ویلي دي چې القاعده تر اوسه هم په افغانستان کې شتون لري او په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلو د شتون په اړه دغه امریکایي چارواکي د خبرو نور جزئیات څه دي؟ راځئ چې د وحید فیضی د آشنا تلویزیون خبریال په ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ ټام وست په افغانستان کې داعش د بریدونو په زیاتوالي او د القاعده په موجودیت ژور اندېښنه ښودلې ده. خاغلی وست د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې یو شمېر خبريالان سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د امریکا متحده ایالات تمه لري چې طالبان د داعش په وړاندې بریالي شي.
واشنگتن د داعش د بریدونو په زیاتوالي اندېښمن دی او له طالبانو غواړي چې د هغوی سره په مبارزه کې کامیاب وي. کله چې خبره د نورو ډلو شي نو القاعده لا هم په افغانستان کې حضور لري چې موږ له دې پلوه اندېښمن یو.
امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د داعش ډله خی د شپږو میاشتو او یو کال ترمنځ موده کې له افغانستان څخه د باندې د بریدون تر سره کولو جوګه شي او د القاعده ډله ممکن په دوو کلونو کې دا کار جوګه شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي.
موږ له طالبانو سره د متحده ایالاتو د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسو. په دې مرحله کې زه له تاسو سره د خبرو لپاره مشخصه نیټه نشم شریکولی، خو دا مهمه ده چې په افغانستان کې زموږ د ګټو د تضمین لپاره متحدین په مؤثره توګه او په ګډه سره کار وکړي.
د ناټو له چارواکو سره خبرو وروسته به خغلی وست پاکستان او هند ته سفر نه کوي. د ټام وست د خبرو په غبرګون کې د طالبانو د اسلامي امارت د وایان برستیال ویلي چې امریکا باید له طالبانو سره په تماس کې شي او پاتې مسایل د خبرو له لارې حل کړي. بلخوا ټاکل شوی سبا په هند کې د افغانستان په اړه د چین، روسي، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازو په شمول غونډه جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تاس خبري اژانس ته ویلي چې ټاکل شوی د پنځم به پورس بیا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ترویکا په نوم د روسي امریکا او پاکستان د درې اړخیزو غونډو په لړ کې یو بل غونډه جوړه شي. د طالبان اسلامي امارت مرستيال ویان بلال کریمی امریکا غته ویل چې اسلامي امارت د ټولو هغو غونډو هرکلی کوي چې پکې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په ملاتړ غږ پورته کیږي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو پایل ته ډیر خوشبین نه دي او وایي چې د دغو هیوادونو ترمنځ هم په مسکو کې دغه غونډه جوړه شوې خو کومه پایله نه لرله.
د سیمې ټول هیوادونه په یو خلو نه دي چې افغانستان حالت سره د څرنګ برخورد کی او څه پالیسی په یو خلو ورته وړاندې کی. ځکه د کې لوی خند د سیمې د هیوادونو اهدافو کې فرق دی. پاکستان خپل اهداف لري چې اکثره ترلاسه کړي دي، هند خپل اهداف لري، ایران خپل اهداف لري، مدني اسا کې ودونه خپل اهداف لري او اکثر مواردو کې یو بل سره اختلاف لري په دې اهدافو کې. که پاکستان ته وګورو نه وړي چې هند په افغانستان کې هیڅ رنګ نفوذ لري، هند وړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ وساتي، ایران وړي چې په افغانستان کې خپل هغه پلوی ډلې چې دا وي په حکومت کې ځای ولري، همدغه راز د سیاسي اهداف کې اختلافونه دي، همدغه راز امنیتي اهداف هم موجود دي.
طالبان وایي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده او دوی د امریکا په ګډون د نړۍ د نورو هیوادونو سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې ښه روابط غواړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان ولوري ترچه په دریم لوی اخار هرات کې د وم ټولګي څخه تر دولسمې ټولګي پرې د جنکیو لپاره خوانځي بیرته پرانستل شوې دي. که څه هم په دې ګام ډیر خلک په خاصه توګه افغاني جنکی ډیر زیات خوشاله دي، خو ډیر خلک ورته د مقامی بدلون په نظر هم ګوري. راځي چې د سمینه احسن څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
دریمیاشتې مخکې د افغانستان کنټرول تر لاسه کولو پس د عالمی ټولنې لخوا په طالبانو فشار وو چې د جنکو تړلې شوې سکولونه دې بیا نه پرانستل شي. خو اوس د افغانستان په غربي ښار هرات کې جنکو لږ تر لږه شپږیش سکولونه بیا نه پرانستل شو چې د وم نه تر د دولسم جماعت پورې دي. د هرات ښار نه علاوه په هرات صوبه کې نور چرته د سکولونو د پرانستلو خبرونه نه دي رپورټ شوي.
زما خواهش دی چې په ټول افغانستان کې د جینکو سکولونه بیا نه شروع شي او ښځې د ټولنې د جوړولو په لړ کې د خپلو کارونو کولو حق ولري، ځکه چې نیم په نیمه ټولنه د ښځو نه جوړه ده.
د 1999 نه تر 2001 پورې په خپل لومبني واکې طالبانو ټولې جنکۍ او ښځې د سکولونو او کارونو نه منی کړې وې. خو په تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې عالمي او د امریکا فوجونه موجود وو او د امریکا په مرسته یو حکومت جوړ وو، نو سکولونو ته د تلونکي جنکو او کورونو نه بهر کار کوونکي د ښځو شمیره ډیره زیاته شوې وه.
به خاطر بازگشایي مکاتب واقعا همه
د سکولونو په کلاویدو ټول استادان او جنکي خوشاله دي چې سکولونه بند وو، نو طالب علمان ډیره مایوسه وي او د خپل راتلونکي په حق ډیره پریشانه وي.
روان کال 15 اگست نه راپدې خوا چې په افغانستان د طالبانو واک بیا جوړ شو، نو عالمی ټولنې تر هغه پورې د طالبانو حکومت په رسمي توګه د پیژندلو نه انکار کړی تر څو چې طالبانو د عالمی ټولنې د غوښتنو فهرست باندې عمل نه کړی. او په دغه فهرست کې یو غوښتنه د ښځو د حقونو احترام او جنکو تعلیم هم دی. طالبانو که څه هم واک ترلاسه کولو پس وسه پورې د هر عمر هلکانو سکولونه بیا پرانستلې دي او یوازې تر 15 جماعت پورې جنکو ته د سکول تک او پرایویټ یونیورسټو کې ښځو ته د تعلیم جاری ساتلو اجازه ده. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي د جنکو او ښځو د پاره به مخصوص زده کړو اجازه وي، خو دا لا واضح نه ده چې په کم قسمه تعلیمي ادارو کې به او کله به دا عملي کیږي. د حکومت کنټرول تر لاسه کولو پس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ډومبني خبری کانفرنس کې دا هم ویلي وو چې ښځو ته به د شریعت یا اسلامي قانون دننه د هر قسمه حق او کار کولو اجازه وي. خو په افغانستان کې دننه او په عالمی کچه باندې د ښځو د حقونو فعالین وای د طالبانو د پاره د ښځو د حقونو په لړ کې د شریعت تشریح هم سختریزه سړی کوي او دې ځل به دا تشریح صحیح فی الحال ته هیڅوک نه دی خبر. سمینه احسن،
وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
بیا هم د افغانستان په تړاو او زو د افغانستان په لور چې یو شمیر خزینه قاضیان وای د طالبانو له واکمنی دوه څخه وروسته یې ژوند په خطر کې دی او د طالبانو د پخوانیو بندیانو په شمول مجرمین ورپسې ګرځي. پخوانی افغان قاضی او د ښځو د حقونو فعال مرزیه بابکر خیله چې اوس په برتانیا کې اوسیږي وایي لږ تر لږه سل پخوانی خزینه قاضیانې چې په بیلابیلو محاکمو کې یې دندې درلودې د ژوندي پاتې کیدو لپاره هره شپه د کور ځای بدلوي او یو ځینه بل ځای ته ځي. راځئ چې دغه مرکه چې د آشنا تلویزیون خبریال وحید فیضی ورسره کړې ده په ګډه سره وګورو او تفصیل یې واورو.
ستاسو معلومات څه دي د خزینه قاضیانو په اړه په افغانستان کې دا اوس هلته د دوی وضعیت ژوند په څه حالت کې دی؟
زه قاضیان سره ښه نږدې رابطه لرم. هغه وخت چې په ولسم انګس کې ما د دې خلکو سره زما رابطه سره اوسه تر اوسه یو شخصي خبرې دا دي چې دغه انټرنیشنل اسوسیشن آف د ویمن ججز چې دي دغه قاضیان سره کومک کړی ده. اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شاید سل قاضیان پاتې وي د فامیل سره. البته او حالات ډېر وران دي په افغانستان کې د قاضیانو په ولایتونو کې ډېر قاضیان په مشکلات کې مخامخ دي. سیکوریټي نه لري بیچارهګان یو شپې یو کورت ځي بل شپې بل کورت ځي. او هغه بل ورځ یو قاضي ماته وویل چې تر کله مونږ زو دغه خپل خپلوان کورونه ته بیا مونږ ویده سو شاید یو ورځ د خلک مونږ ته وایي کنه چې اوس داسې حالات دي زه تاسو سره نشم پناه ورکولی. ډېره پریشانی حالات دي. خدای دا مونږ خلکو ته خدای دا هم وکړي. ډېره خلک پریشان دي خصوصا د قاضیان سرانوالان هغه وکیلان هغه کسان چې په جامع مدني کې وو ښځه وکړه سړی و کنه په دولت کې وو چې هغه کسان چې دغه بیچارهګان دغه سرباز و دغه مخکې دولت سره د دې خلک کار کړی و ټول ته وایي هر طرف چې تاسو وګورئ یو کس داسې آرام ویده نه لري په افغانستان کې. رښتیا خبره
تاسو معلومات څه تر اوسه پورې کوم قاضي ته نقص رسیدلی دی په افغانستان کې د کوم تاسو چې تاسو سره ارتباط لري څنګه؟
زه تاسو ته دا وایم چې زه د ټول قاضیانو سره رابطه لرم. مونږ هغه ګروپ لرو روزانه د خلکو مزما سره رابطه لري. یو داسې قاضیان ډېر دي چې د دې ته د طالبان تلیفونونه کړی ده کنه دغه اوس خو ټول دغه د خلکو بندیخانې بس اوپن وکړه او ټول خلک بیا اوس د ټول ګناهګار دي او څه جنایتکار دي اوس بس د انتقام په فکر کې دي. یو بل قاضی دی چې الحمدلله د اوس د افغانستان راوتی ده د دې کور ته تللی و او دا بیچاره په خپل کور کې و. مطلب د دې ورور ته ډیر دغه طالبان لټ کړی و او دې ته ډیر اختر ور کړی و چې تر مخام نه خپل کور مونږ ته تبعیت پیدا کړي. ډیر قاضیان دي چې داسې مسایل ته مخامخ شوی ده داسې نه چې یو ډیر قاضیان دي.
طالبان خو ویل چې ټول ته عمومي اف اعلان کړی دا نو بیا خلک ولې تشویش لري؟
تاسو په خپل وګورئ کنه دغه مخ کې هغه پولیس بیچاره هغه د دې زو او د دې فامیل مخامخ کې د طالبان دی وژل او دغه پرون غسلور دغه ان جنایان دغه چې د جامع مدني اکټیویستان و دا وژل په مزار شریف کې په جلال آباد کې په قندار کې په کابل کې دا کور ته راځي او بیا ته وایي کې تراشه یو دوا موږ دوا پښتنه لرو بیا سبات باندې په دنیا کې دا کوم د کوم رقم تاسو یقین به د خلکو سره کوي دا کته خلک دا خلک مونږه فکهي دا مونږه دښمنان دي. مونږه دښمنان صدقه مونږ ته دافه وکي که مونږه دښمنان نه وي اوس ولې مونږ دونه سرګردان یو په ټي وی کې مونږ جاړو په خلکو کې مونږ جاړو. او خدای پلیز مونږ افغانان ته تاسو سیفتي ورکې دا سموسي په دې خپل دښمن ته صدقه تاسو باور کولای شي.
تر اوسه پورې څومره خزینه قاضیان له افغانستانه وتل دي ستاسو معلومات څه دي؟
تقریبا یو سل دیرش اوس وتلی د افغانستانه فامیل سره. البته
او شاوخوا څومره کسان به تاسو پاتې په خزینه قاضیان
سلې پاتې دي؟ سلې شاید سلې پاتې وي.
ډیو سره اوسئ. د ډیو سره زمالکیا مومنانه کو چر سره پخپرونی کې مالیاسا هم زو د نور ریپورتونو ولوري ته خو تاسو هم مهره وی کولای شئ چې د ډیو ټولې خبرونی چې تلویزیونی خبرونی دی هغه په یوټیوب چینل باندې هم وګورئ او د دې ترڅنګ په خپل کور کې په یوټل 770 بي 103 چینل باندې هم را سره ملګری کېدلای شئ. او زو بیا هم د پاکستان ولوري ته چې هلته د بهرنیو او دفاعي چارو څیړونکو ویل دي چې باید د پاکستان حکومت افغان طالبان واکمنی تر هغو په رسمیت ونه پیژني تر څو چې چین قطر او نورو گاونډي هیوادونو په رسمیت نه وي منلي. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره وقار رحمت تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو مستقبل باندې د پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز تھنک ټینک یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې ګډون کوونکو د بارانو او دفاعي چارو څېړونکو ویلي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت مضبوطولو ضرورت دی. د ناستې کې شریک پخوانی سفیر عبدالباسط وی او ای ډی وسره خبرو کې ویلي دي چې پاکستان لچره هم د افغان طالبان حکومت په خپل سر منل نه دی پکار.
نه افغان حکومت کو اکیلی تو تسلیم نه کرنا چاہیے، اس لیے
موږ هڅه کوو چې په دې اړه یو سیمه اجماع را جوړ شي او هم دا به د پاکستان لپاره غوره وي. که چین او قطر د طالبان حکومت په رسمیت پیژنګلو ته تیار وي نو پاکستان هم بیا داسې کولی شي.
کوئی جلدی به شاید نه وي او طالبان کو به اس کا علم ہے.
پیاد غونډه کې شریک سیډون کې امنا خان وای چې په افغانستان د طالبانو د واکمنې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو خکېدو ډېرې لارې دي.
طالبان راغلي دي ډېر ایریاز دي چې ریلیشن شپ امپروو کړي شي، پرایمریلی ټریډ او زمادا خیال دي چې د سکیورټی لینز نمونګه اده ایریاز باندې فوکس کول ضروری دي، سپیسیفیکلی ټریډ شو، کنیکټیویټی شو. او ضروری ده چې پاکستان او افغانستان یو سټریټیجک پارٹنرشپ
اگریمنٹ سائن کی. پخوانے جرنیل او د یاد ادارې مشر سات خټک وای طالبان حکومت بارنه فشار ډیر کم اخلي او دا خپل مفادات ته ترجیح ورکړي.
د حکومت سره زما دا سوچ پچو کې دی د بار د باو ډیر کم اخلي او خپل ترجیحات شکم دي هغه خپل شکم دي د افغانستان د عوامو د مفادو کې شکم دي خپل ترجیحات ورک اوټ کوي. زما دا خیال دی چې کینی د پاکستان د حکومت او د نوی افغان حکومت شکم دی دوی بخلو کې تعلقات د مخ کینا زما په خیال باندې بهتر وی.
د کابل د سولې انسټیټیوټ نمائنده هاشم خان پښتون وای د سیمې امنیت لپاره ضروری دی چې پاکستان افغانستان ترمنځ تجارتی او نور اړیکې مضبوط شي.
اوس چې هلته په افغانستان کې طالبانو حکومت دی او پاکستان دغه سره همکاري اعلان کړې ده، نو زه فکر کوم چې افغانستان چې فعلاً اقتصادي او حیاتي مشکلات لري که د پاکستان همکاري ورسره وي، د پاکستان په مرسته باندې کوي چې افغانستان ته ډېر کومکونه ورسوي او د سولې او د ثبات د منطقې د سولې او ثبات لپاره ډېر اغیزمن کارونه مخته بوځي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز تھنک ټینک دا غونډه داسې وخت کې شوې ده چې افغانستان او پاکستان د مستقبل اړیکو دا خبره په داسې وخت کې کیږي چې د طالبان حکومت د بارنو چارو وزیر عامر خان متکی سباله د پاکستان رسمي دوره کوي او مطبوعاتي رپورټونه وایي ټاکل شوې ده چې د نومبر 11 مینیټي د ټرایکا پلس فارم غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شي. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او همزه بیا پاکستان ولوري ته چې د پارلمان قومي سلامتي کمیټې غونډه تیر ورځ شوې ده. راځي چې لار شو د پیر ولای شاسبه ولور ته چې موږ سره د سکایپ د لارې په خبرونه کې مل شوې ده. ځینې تفصيلات بل هغه څخه بخلو. سړی مشه په خیر راغلی پیر صاحب. بیرمنه نه
ګیستاسو
پیر ولا شاسه په دغه غونډه کې د مخالفو ګوندونو غړو هم ګډون درلود او دوی خبرګون څه خوده لیدي دغه غونډه.
بالکل چې دا تیر ورځ چې دا کمره پارلمان قومي سلامتي کمیټې غونډه شي و دې کې د فوج سر لخر جنرال قمر جاوید باجو د آی ایس آی مشر جنرال فیض امین پارلماني غړو ته بریفینګ ورکړل دي، خاص کار د افغانستان په حالاتو باندې او د کورنۍ چې کوم امنیت حالات یې باندې خبرې شوې دي. 15 سال مخکې نه تا عسکری قیادت بریفنگ ورکړو بیا 15 ساعتونو پورې دا غونډه جاری و چې پکې پارلماني غړو تاسو پښتنې کړې وي. اسی خدا غونډه چې واده تړلو دروازو په شاشه شوی و او بیا د پارلمان د قومي اسمبلی سیکریټ چې کوم بیان جاری کړو نو په هغه کې دا ویل شو چې په دې غونډه کې شریک چې څونه پارلماني غړي دي نو هغه د ریاست چې کومه تګلاره ده د بیرونی بهرني چیلنجونو حواله سره هغه باندې متفق دي. خو زموږ چې نن کله خبرې وشوې په دې غونډه کې شریک د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ سره او هغه ته مو چې د نشتل اسمبلی دا اعلامیه ونو هغه و چې یو او ټیک د دې په غونډه کې شریک وو او هغه چې د اعلامیه سره متفق نه مده اعلامیه چې کوم جاری شوی لا دې باندې موږ باور کینو هغه ستل شوی او لوی تحفظات هغه داس څرګند کړی دي چې په دغه غونډه کې نه خو دوی ته د دې د پښتنو باوجود پارلماني غړو ته ځان دي ویل شوی چې حکومت او د ټی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان ترمنځ کوم لوزنامه شوی دا اغه په کوم شرطونو شوې ده بل دا چې حکومت
نو آیا دوی څه غوښتنې شوې دي د مخالفه ګوندونو د ټي ټي پي په حق له
جی بالکل دی والی سره مغي ویل چې دا معاملې په موږ پارلمان ته وسو او دی غونډه کې شریک بل چې کوم د مسلم لیگ نواز ګوند یو غړی او په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هغه یو شخصي ټي وي سره خبرې کړې دي هغه ویل چې پرون مخالفه ګوندونو غړو دا خبره ښکاره کړې ده پارلمان کابي سلامتیه کمیټه کې چې کوم د پاکستان ریاست سکس په خبرې کوي د ټي ټي پی سره یعنی تحریک طالبان پاکستان سره زاغیا والي سره به حتمی واک چی دا به پارلمان ته ورکول کیږي او پارلمان به دا فیصله کوي چې د دوی سره پراتلون کې کی څه چلند پکار دی.
ډیر زیاته مننه پیر ولا شاه صاحب چې راغلی او دغه ټول معلومات مو د لیدونکو سره شریک کړل.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه ستاسو د سیمې په تړاو لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملو مرکې هم لرو خو زو دا مهال بیا هم د پاکستان ولوري ته چیرې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل نیول شو فعالینو خوشکولو لپاره په کواټه ټانک او کراچۍ کې د لوی احتجاجي غونډو رابللو اعلان کړی دی او په دې اړوند د پتیر خبرونه کې زموږ همکار نصر الله خان د عدنان بیټنی څخه تفصیل اخیستلی راځي چې په ګډه سره په دغه ویډیو کې وګورو.
پرون چې منظور پښتون په خپل فیسبوک باندې کوم وینا کړی و نو خپل د ډیو کتون کو لیدونکو ته د هغې نه لږ برخه وړاندې کوو بیا راځو او تاسو نه تفصیل اخلو.
خپل کې جام د پاره د دوی د رهایې د پاره ما په 14 نومبر باندې 14 نومبر د اتوار ورځ 2023 په کوټه د جرمن کور سم پاس پر شاو په پېښور خیبر پښتونخوا ستر ښار او د سیند ستر ښار کراچۍ په دې درې ښارونو کې په لو یا کاچا ښه درانه لاریونونه کوي.
ادنان بیٹنی صاحب څنګه تاسو ته منظور پښتون صاحب आवाज هم اوریدل تاسو به د هغې جلسه هم کور کړی وي خو که په دې وینا کې یا په فیسبوک وینا کې هغې د جلسو یا د احتجاجي غونډو اعلان کړی دی نو دا به په کم کم ځایونو کې وي کله کله به وي او په دې اړه خوشنه دی ویلي چې ولې اوس دا وخت کې دوی احتجاج کوي د دې نه مخکې احتجاج ولې نه کوي.
مهرباني نصر الله صاحب زما خپل اربیدونکو او کتونکو ته وایم 13 ورځ منظور پښتین دی د چکم نیول شوی ملګری دی یا د پی ټی ایم فعالین دی چې هغه دا وخت په بلابیل علاقو کې په زندانونو کې بندیوان دي د هغه د خوشی کولو لپاره د احتجاجونو لړۍ اعلان کړی ده او منظور پښتین ویلي دی چې دغه د احتجاجونو لړۍ په 14 نومبر نه شروع کیږي په 14 نومبر په پېښور کوټا او کراچۍ کې بیل بیل احتجاجونه کیږي چې په هغه کې باندې د خپل نیول شو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. منظور پښتین دا هم ویل دی چې په دوی نیول شوي پلویانو کې د جنوبي وزیرستان د قومي پارلمان غړی علي وزیر په جنوبي پښتونخوا په بلوچستان کې د دوی اویس عبدال او دغه سي په بنو ضلع کې فهیم وزیر او اهني پښتین چې دی هغه په بلا زندانونو کې بندیوان دي او دا په داسې تورونو باندې په داسې جرمونو باندې نیول شوي چې هغه ویل کېږي چې د ریاست پرضد باندې په جلسو او جلسونو کې خبرې کړې دي. منظور پښتین دغه خبره کړې ده چې د دوی کومه مبارزه ده، دوی په خپله د ترهګرۍ ښکار دي او د ترهګرۍ پر ضد د دوی مبارزه ده او دوی په علاقه کې د امن غوښتنه کوي او نړۍ ته دا ښکاره کول غواړي چې په دوی باندې ترهګرۍ ټپه لګول کېږي خو دوی په خپله د ترهګرۍ د لاسه ځپل کېږي. خو بل خواته د دوی دغه چې کوم پر امن چې کومه مبارزه ده د هغې مخنیوي دپاره په حکومتي کچه د دوی پر خلاف دغسې مقدمې جوړولی شي. زه تاسو ته ووایم چې په دغه کسانو کې علي وزیر هم شامل دی. علي وزیر تیر کال دسمبر په میاشت کې کوم چې د پېښور اسکول په یاد کې یو آرمی پولیس اسکول په یاد کې یو غونډه شوه پېښور کې او د هغې نه واپسې پر مهال پولیسو نیولی وو او بیا وروسته کراچۍ زندان ته وړل شوی وو. د کراچۍ کښې اول د ترهګري پر ضد چې کوم جوړ عدالت دی او بیا د کراچۍ یا د سند های کورټ چې دی د هغه د ضمانت خواست رد کړی دی خو هغې اوس چې دی د سپریم کورټ دپاره خواست کړی دی یعنې کیس یې رجسټر کړی دی خو تر اوسه پورې هغې ته د سپریم کورټ لخوا وخت نه دی ټاکل شوی. زه به تاسو دا ووایم چې منظور پښتین په خپله وینا کې دا هم ویلي دي چې دوی کوم نیول شوي کسان دي د هغې خوشي کېدو لپاره به لومړۍ جلسه چې ده هغه په کوټه کې کوي. هلته به د حسین عبدال د اویس عبدال او د هغه چې کوم نور په نورې ډکو کې نیول شوي کسان د هغې خوشي کېدو غوښتنه به کوي. دومه جلسه چې ده هغه به د پټانګ ضلع کې کوي او پټانګ ضلع کې به د چې کوم د جنوبي وزیرستان د پی ټی ایم فعال دی یا کوآرډینیټر دی رحمت شاه محسود د هغه خوشي کېدو غوښتنې سره علي وزیر او نورو ملګرو غوښتنه به هم کوي. بیا ویلي چې تر هغې وروسته به دی په کراچۍ کې لویه اولسي غونډه کوي او اولسي غونډې نه وروسته به دی د سین چې کوم ایالتي پارلمان دی یا صوبایي پارلمان چې کوم ته ویلې کېږي هغې وروسته به پرلت کښېنوي او په دې کې به دې غوښتنې کوي چې دې کوم نیول شوي کسان دي چې په هغې کې علي وزیر هم شامل دی د هغو خوشي کېدو غوښتنه به کوي. که چېرته په لس ورځو کې دننه د دې دغه نیول شوي ملګري خوشي نه کړی شو نو بیا به د اسلام آباد په لو احتجاج پیلوي او دغه احتجاج به له کراچۍ نه شروع کېږي بلوچستان او کوټه او بیا له کوټه نه د ډېره اسماعیل خان په لارې د سلګونو یا په زرګونو په شمېره چې دی کوم فعالین دي هغه به اسلام آباد ته ځي او هلته به دغه احتجاج ریکارډ کوي. زه به تاسو ته ووایم چې پی ټی ایم پر ضد چېرته هم دی کله ناکله چې دي احتجاجي غونډې کوي نو بیا د دې پر ضد باندې مقدمې درج کولی شي. خو پی ټی ایم وخت وخت دغه خبره تکرار کړې ده چې دی یو پر امن تحریک دی او دی د امن په ځای کولو غوښتنه کوي او دنیا ته دا ښودل غواړي چې دی د ترهګرۍ ښکار شوي دي او د دې علاقو نه د ترهګرۍ ختم کړی شي. خو بل طرف ته په وروستیو وختونو کې له حکومت لخوا وخت وخت دوی سره د مذاکراتو خبرې هم شوي خو په دوی بیا د هند او د افغانستان چې کوم تیر شوی NDS وو د هغې نه پیسې ترلاسه کېدو تورونه هم لګول کېږي. زه به تاسو دا هم وایم چې په سوشل میډیا باندې هم په دې باندې کلکې نیوکې روانې دي او له ریاست نه غوښتنه کېږي چې یو طرف ته ټی ایل پی تحریک لبیک چې کوم دی چې د هغه په احتجاجونو کې په لسګونو شمېره پولیس او عام خلک چې دي هغه وژل شوي دي او دغسې تحریک طالبان پاکستان چې په دې هېواد کې دننه یو شمېر حملې کړې او دغو حملو په نتیجه کې په زرګونو شمېره چې د ملکي وګړي یا دغسې چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه وژل شوي او د هغې ذمواري هم پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې. نو خلک دغه خبره په سوشل میډیا باندې راپورته کوي چې علي وزیر چې په خپله ترهګري ښکار دی د هغه د کورنۍ 13 مړي ورکړي دي هغه په زندان کې ساتل کېږي. خو بل طرف ته دغسې ګوندونه چې هغه په سیاست باندې فشار اچوي هغه سره خبرې کېږي او هغه ته په انتخاباتو کې هم برخه ورکړل کېږي او د هغه فعالین چې هغه خوشي کولای شي.
دیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو کولی شئ د دیوی په فیسبوک باندې هم را سره ملګری شئ او هلته راغلي ټول ویډیو ریپورتونه د دې ترڅنګ لیکنی او تازه خبرونه هم ولولي. زو دا مهال د یو بل مهم ریپورت ولوري ته د کورونا له کبله د تیر یو نیم کال راهیسې چې امریکا ته په راتګ کوم بندیز لګېدلی وو هغه ختم کړی شوی دی او هر مسافر چې واکسین لګولی وي نو کولی شي چې امریکا ته سفر وکړي. راځئ چې د اشفاق مومن څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې واورو او بیا به راځو نورو ریپورټونو ولوري ته بسو.
باونا پټیل د تیر یو کال نه نیا جوړ شوی او لندن کې ژوند کوي. خو د کورونا لکبل یې په هوایي سفر د بندیز لکبل په نیویارک کې خپل وسې تر دې وخت نه دی لیدلې. د ګل ورځې نومبر 8 څخه دغه سفری بندیز ختم شوی او د نورو خلکو په سیر میرمن پټیل هم امریکا ته د تګ لپاره لیواله ده. نوموړي انټرنیټ د لارې د رویټرز خبري ادارې سره خبرې کړي.
زه یو باج اخلم زما چې خپل المسی وبینم زه غواړم چې یو لوی ټوپۍ یا بل سورته واخلم.
میرمن پټیل یو د هغه ملیونونو خلکو څخه دا چې د تیرو 13 میاشتو راهیسې امریکا ته سفر نشکوي. د بندیزونو سره دا نه چې یوازې هوایی سفر وتړل شو او د سیل لپاره تګ راتک بند شو بلکې د امریکا په اقتصاد یې هم لکه د نور ډیر سیزونو بعد اغیز کړي. ټوډ ناف په کارنل کالج کې د اقتصادي چارو پروفیسر دی. دی وایي تمنوا چې د سفری بندیزونو به دومره لوی اغیز وي.
As people have traveled less,
کله چې خلک کم او یا هم زیات سفر کوي د دې د انرژي او خام سیزونو په بایو ډیر لوی اغیز وي او بیا دا د اقتصاد هر اړخ اغیزمن کوي.
پروفیسر ټوډ ناف وايي په امریکا کې د نن د سیلګرۍ مضبوط سند هم هغه سی په نورو کاروبارونو اغیز لري څنګه چې د نړۍ یو شمیر هیوادونو کې زیاتره انحصار په خارجي سیلګرو وي.
Putting restrictions on the travel of
د انسانانو په سفر د بندیز سره د سامانونو او روزګارونو حرکت هم ودریږي. څنګه چې اقتصاد نړیوال شوی لګ تر لګ په تیرو 13 میاشتو کې چې څومره تیزی سره نړیوال شکل اغستو هم دغه سي بالکل تمنوا چې سمدستي به بند شي.
د لاس انجلس او لانګ بیچ په مرکزی بندرونو د سامانونو وړونکو بیړۍ هم په ځای ودریدلې. په غربي ساحل د سامانونو ډکه بیړۍ ترڅو ورځو تشول ته په انتظار ولاړې وي کومو کې چې د چین نه سامانونه امریکا ته راوړل کېده. هغه له ناپوي د بیړۍ ودریدلو په اقتصاد باندې اغیز د سفری بندیزونو نه هم زیات دی.
یو کال وړاندې سفری صنعت اغیزمند وو خو د تیلو بیې بلړخته کمې وې. اوس موږ بیخي د دغې برعکس د تیلو زیاتو بیو سره مخ یو او د سپلای لړۍ د ستونزو په سبب اقتصادي وده په قلاره شوې خو د خلکو غوښتنه یا ډیمانډ سیوا شوې دی.
بیا هم د باونا پټیل شان خلکو لپاره لوی خبر د هغې امریکا ته سفر دی.
کما ګډا کولای سو نو ضرور به ګډا سوې وم.
امریکا د کینیډا او مکسیکو سرحد باندې هم واکسین اخستونکو سفر کوونکو ته سرحدي پولې خلاصې کړې دي.
پاکستان کې د رواني ګرانۍ لامل د نارینه او ترڅنګ خځې هم سخت اغیزمنې شوې دي او د خوراکي توکو سره سره د خزو جامې سنگار او نور توکي هم ګران شوې دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په هیواد کې د خزو آبادۍ 25% نه هم زیاته شوې ده او د بیروزګاری ګرانۍ او نور اقتصادي ستونزو اثر په دوی باندې نیغ په نیغه کېږي. راځئ چې د فرید شنواری دغه ریپورت په ګډه سره وګورو.
د اقتصادي چارو پوهان وايي په هیواد کې د رواني ګرانۍ له امله د ټولنې ټول وګړو ترڅنګ په ګڼ شمیر کې خزي هم اغیزمنې کړي او د دوی په معاش او مصرفونو باندې بد اثر شوای دی. دوی وايي دا وخت په پاکستان کې د ګرانۍ شرح د 9% ته رسیدلې ده او د دې لاسه د خزو د همروزه شیانو په بیو کې هم اضافه شوې ده. په پیښور کې د ځایي مطبوعاتو اداره یا ټی این سره کارکونکې عائشه یوسفزی وايي د تیر وخت په پرتله د کاسمیټکس څادرو جامو او د خزو نور شیانو به ډيري اوچتي شوې دي
او صرف دې کې چې هغه تنه نه دي کوم بهر د کورو دي بلکې په کور دننه تنه ناس تم زنانه هم چې دي هغه هم دې نه دي زیات متاثر شوې دي په کور کې دننه ناس تي زنانو چې دي هغه ته د کیچن کارونه په حواله نو چې بهر نه سودا سره وړل دي هغه غي ته پته لګي چې څومره ګران شي وي شي زونه دینه علاوه هغه زنانه کم چې بهر دي دفترونو ته دي هغه ته دي نو هغه ته زیات تر چې دي خامخه یو فیمیل دا هغه په جرنالیزم کې کار کوي هغه تر اجینو کیمرا فیس کې د پاره غیته د میک اپ ضرورت جول ضرورت د ډیر زیات راځي خو هغه چې بازار ته لاړ شي نو د پیله په نسبت ته وګورینو یو شیز به چې هغه ته بغه په 300 کې ملاوي دي نو نن سبا هغه ته هغه شیز په 800 کې ملاويږي
د پاکستان د شمیرنې اداره بیورو اف سټیټیسټیک د هیواد په کچه د ګرانۍ په اړه په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي تیر یو کال کې په ګرانۍ کې 14.8% زیاتوالی راغلی او د لک آمدن خلکو د پاره ګرانۍ 15.2% ته رسیدلې ده د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر صلاحت خان ملک وایي د هغو ښځو ژوند مشکل سره مخ شوی کومو ته چې د کورونو خرچې ورپه غاړه دي
نو هر کله چې ګرانۍ راشي نو نه صرف دا چې سړی چې کم دي میل پاپولیشن چې دی هغه افیکټ کیږي بلکې ورسره ورسره چې کم دي نو زنانو باندې اوم افیکټ کیږي او اسپیشلی هغه زنانه چې هغه باندې د کچن چلولو د کور د لوک آفټر ریسپانسیبلټیز وی چې هغه ارننګ هینډ یو وی خو بچی ډیر وی هغه د تربیت هم کوي د هغې د خوراک د هغې د کپړې د جامې د هر څه ریسپانسیبلټی په هغې باندې وي
د اقتصادي چارو نړیوالې مجلې اکانومیست سورج وړاندې ویلي وو د ارجنټاین برازیل او ترکی نه پس پاکستان د نړۍ څلورم هیواد دی چې د ټولو نه زیاته ګرانی پکې ریکارډ شوې ده خو ډاکټر زلاکت خان ملک وایي په دې وخت کې نه مرکزی او نه خیبر پختونخوا حکومت لخوا داسې یوه پروژه پیل شوې چې ورسره د ښځو اقتصاد ښه شي
ډېر سره ډېر زیات فکر وی چې هغه نسبتا لږ سترونګ وی نفسیاتي تور باندې فزیکلی ابن زنانو سره خو مخ وي اوس مونږ بیا داسې لږ مخکې لاړ شو د ایلیټ کلاس والا دغه وګورو زنانو وګورو نو آل دو چاهي سره د ارننګ فکر خو نه وي ځکه چاهي ته پیسې انکم ډیر وي خو هغه هم دا فکرمند وي چې یاره د فلانکی برانډ کپړې چې کم دي دا ګران شي کاسمیټکس ګران شو نو هغه هم دا فکر لري چې یاره دا هر طرف نه په مونږ باندې دا ګرانی را روانه ده او دا دغه چې کم دی دا مونږ باندې خو اثر چې کم دی هغه نه غورځيږي
د اقتصادي چارو په هنوي په سویلي ایشیایي هیوادونو کې تر ټولو نه زیاته ګرانی په پاکستان کې ده او د سیمې په نورو ملکونو کې د ګرانۍ شرح د 3.4% ده خو په پاکستان کې د 9% ته رسیدلې ده فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري په خبرونه کې زو د یو بل ریپورت سره ولوري ته د بلوچستان صوبې ولوري ته چې د شیرانی سیمه اوسیدونکو د شکلن مازور ځوان د عمر له یو کال تیریدو وروسته ګورزان ناروغي وهلې ده یا پولیو شوې ده خو اوس د دې ترڅنګ چې خپل موټر چلوي په خپل همت یې تر ایمه پورې تعلیم هم ترلاسه کړی دی او سرکاري نوکری هم کوي راځي چې تفصیل یې د رفیع الله مندو خیل څخه
زه چې کله یو کلن وم نو پر ما باندې پولیو اټیک وسو د هغې وجه زخته شي یعنی زما دغه مکمله حصه دا د پولیو اټیک سوه
دا د بلوچستان د شیرانی سیمې اوسیدونکی دیرش کلن مازور ځوان دی چې د عمر له یو کال تیرېدو وروسته ګزڼ وهلی خو اوس د دې ترڅنګ چې په خپله موټر چلوي په خپل همت یې تر ایمې پورې تعلیم کړی سرکاري نوکری کوي او د مازورانو د یونین یا اتحادیې فعال غړی هم دی چې د نورو مازورانو د ستونزو حل کولو لپاره مبارزه کوي په بلوچستان کې د حکومتي شمیرو له مخې 45,000 ښځې او نارینه مازوران دي چې زیات شمیر یې د ګزڼ وهلو ماشومانو دی
خپل ایم ای ایجوکیشن ایم ای پښتو او ایم ای پاک سټڈی دا درې ایم ای کړی دي دغه سره مخکې پرایویټ سکول چلولې له پرایویټ سکول سره مو اوس خپل پرایویټ کلینیک دی او له دغه سره سره موږ د مازوران د بلوچستان د مازوران لپاره یو تنظیم جوړ کړی دی سیاغه د انجمن مازوران بلوچستان پر نامه باندې دی موږ د مازورانو کمی ستونزې دي دا کوشش حل کوو سدا حل کو او تر حکامه بالای ورسو
دغه ځوان د عمر 90 کلونه په مازوري کې تیر کړي وای ژوند د نورو خلکو په نسبت ځکه په تکلیف کې دی چې په ټولنه کې خلک مازوران په یو بل نامه یادوي او تل دا احساس ورکوي چې هغه په پښو شل دي.
یقینا په پولیو حالات کې یا په داسې حالات کې ژوند کول ډیر سخت ګران دی، بیا خاص کر په داسې معاشره کې چې هغه په هر موخه باندې وتا ته دا احساس درکې ست مازوري څوک په کمال کابات او څوک منوز موږ ژوند سي دي هغه انتهایی زیاته په تکلیف کې دي. زموږ ترګردو زیاته خواهش له خلکو به دا خواهش وي چې موږ جک جوړ وای او ګرځیدلای موږ یې زموږ صرف دا خواهش دي چې خلکو موږ ته ګډ نه وای ړوند نه وای کون نه وای او په مختلفو القابات باندې زموږ پر هر موخه باندې دوی حوصله افزای وي.
شرانی ضلع د خیبر پښتونخوا له ټانک او ډیره اسماعیل خان سیمو سره پوله لري او د سیمې د سوشل ویلفیر یو چارواکی وایي په ضلع کې له 2500 مازوران رجسټرډ دي چې یو شمیر د ښځو دي او په رجسټر مازورانو کې زیاتره د لری پروتو کلیوالو سیمو اوسیدونکي دي.
موږ سره په ضلع شرانی سوشل ویلفیر دفتر کې 2500 مازوران تر دې وخت ثبت رجسټرډ دي. دغه پیرالایز شوی موږ چې شال ورته وایو دغه وی او یو غټه فیصدی چې کومه دا غه د لیونیان اوم ده چې هغه زینی او اعصابي بيماري لري.
کته هم ګزړوالي ځوان لا حکومت ګلمندې چې د دوی غمه نه دی خړلې نه کوم مرستې او مرات ورکړي چې حکومت د مازورانو شناختی کارډونه جوړ کړي او په نوکریو کې کوټام تر نورو سبو زیات ده.
د حکومت بلوچستان لخوا ودوی ته یو مخصوصه پیژند پانه یا شناختی کارت جاری کیږي چې په غوندې د مازورانو مازوري نشان وي سور نشان وي. دغه پیژند پانه چې دا بیا ټول عمر د شناختی کارت کې موجود وي او په دې باندې د ځینې مراعات حاصل وي. د دې ترڅنګ په بلوچستان ایالت کې 50% پر سرکاري نوکریو باندې د دوی کوټه د مازورانو او نورو صوبو کې 2% ده.
رفیع الله مندو خیل وی او ډیوا.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ژمي موسم را رسیدو سره پاکستان بیل ابیل او بازارونو کې د غربي هوادونو استعمال شوی لباس او جامې هم په نظر راځي. راځي چې د مدثر شاه د غری رپورت په کډ سره وګورو.
د جمی په شروع کې دوه د پیښور بلابلو بازارونو کې د استعمال شو جامو کاروبار شروع شي چې پکې غربي هیوادونه راغلي کوټونه سویټرې پتنونه جیکټې او داسې نور لباس شامل وي. د پیښور د یکتوت سیمې د کباړي جامو یو غټ کاروباري جان محمد ډیبا توای دا جامې د غټو بندلو شکل کې کراچۍ تراشي او هلته په بندر سودا په تول کیږي.
د جی کراچۍ کې غټ سیټان یې بار ملکونو نه په کانټینر په بیړو کې مننه راځي. بیا هغه د شیطان چې کوم دي نو د ډیلران لور کې ډیلران چې به کوم دي په خبر کې به موږ غونډه کې خلکو لور دي اخی نه موږ په وزن باندې یلو او به دن تمنګ په دانه دانه پیس باندې خرڅو دي.
وای د تیرو دولسو کلونو نه دا کاروبار کوم کراچۍ کې بانډلې په توکل بیا کم چې په خبر ته راوړم نو ویس پړم پکې خ او خراب مال وی خو سيزونه یو طرف ته کم او ګران خرصوم. جان محمد وای کله می هم دی کې تاوان نه دی کړی خو کراچۍ کې د مالونو د بایو سی واکوې دو په وجه اوس دومره ګټه نه کوي. حضرت الله چکواټۍ بازار کې د کباړي جامو ریړۍ لګولې د وای تیرو کلونو کې بګاګ په مینرا تو سودا به کوله خو اوس خلک د کباړي جامو توان هم نه لري.
کار بیخی کم شوی داده چه منگایی ده گرانی ده مخی کم ده چه منگا با مثال لزر پور آولو پینزل لزر بنو اسک کل اغا 30,000 35,000 روپای منگ تپریوزی نو کم مزدوری چوا اغا پا منگا گران شوی ده گاگ تا چه ریتو آیو منگا کم خریدو تا او آیو نو اغا ده چه خیمان شی بس لار چه روان شی.
وای نور کلب می سیزن کې سالویخ 50,000 روپۍ ګټل خو دازل د یوې میاشتې کاروبار کولو باوجود ګټه په نظر ناراضي. کباړي بازار کې خلک ځان له د جمی جامو په خولو کې بوختي چې پکې برهان الدین هم شامل دی. دی وای هر څوک دلته هم قیمتونه ختلې دي خو بیا هم د بازار نه ډیر کم دي. وای راغلم چې ځان او ماشومان له د جمی جامې واخلم.
دا بار بازار کې ډیر ګران ملويږي نو دلته هغه سوړې دا غنه خې امپورټډ د بار ملکونو سیږي په 200-250 ملويږي. هغه شي چې ته دکان کې به کې 2500-3000 یا 2000 چې به خې کمې مې تمزر نه کم تا ته نه ملويږي.
نو چې دلته څوک مله شي هغه شي بده ته په کریډ ملا شو 200 کې باغته ملا شو
باید وای نورو هیوادونو ته استعمال شوی لباسونه لیګلو کې تر ټولو لوی هیواد امریکا ورپسې برتانیا او دغه شان جرمني او هالند شامل دي دا زیاتره خیراتی ادارې غریبو هیوادونو ته لیږي خو یو شپیر ادارو اوس دا کار د کاروبار په توګه شروع کړی دی ځینو هیوادونو لکه هند او فلپاین د خپل ټیکسټایل صنعت د ژغورنې لپاره د خارجي هیوادونو په کباړي لباس راغوښتو بندیز لګولی دی خو پاکستان یوګنډا جنوبي افریقا او داسې نورو یو شمیر په محدود پیمانه خپلو هیوادونو ته د کباړ لباس اجازه ورکړې ده د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پاتې ورسېدل ستاسو قربانه منزه شهید سره د پروډوسر سلمان یوسف زای ستاسو ښه اخلو اجازه او تاسو ته ښه شی به غوړو د الله پامان او سر سرخروي سر فراز اوسئ